ستړي مشي دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دي. ظفر خان مو د مشال رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې د مشال تر رڼا لاندې بحث په ژوندۍ بڼه در خبرو، خو لومړی خبرونه له شاهین بنیري نه اورو.
شړومبه مهم خبرونه. په بنو کې په یو کور دننه د چودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه عدالتي کمیشن د پاکستان یو لوړ پوړی پوځي چارواکي راغوښتي او د هغه بیان ریکارډ کړی دی. او په داسې حال کې چې په بیجینګ کې د پنځو مهمو جوهري طاقتونو غونډه کیږي، امریکا په روسیې او چین غږ کړی چې د خپلو جوهري پروګرامونو په اړه نور سپیناوی وکړي. د خبرونو تفصیل. په بنو کې په یو کور دننه د چودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون ماښام د بنو په هویت سیمه کې رامنځته شوې چې په اړه یې پلټنې روانې دي. د بنو د پولیسو ویان محمد آصف حسن د دې پېښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
پولیس، بیډیس پارټي، ایمبولانس او امدادي کاروایو سره کړي. خاوند چې کوم دی برکت الله ماستر،
پولیس وایي دا ترهګرۍ پېښه نه وه. د نه چاودېدلو مهماتو د چاودېدو له کبله تر دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ورته پېښې رامنځته شوې دي. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه عدالتي کمیشن د پاکستان یو لوړ پوړی پوځي چارواکي راغوښتي او د هغه بیان ریکارډ کړی دی. د وژل شوو ماشومانو د والدینو د تنظیم شهدا فورم مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې د کمیشن په کار د خپل اطمینان څرګندونه کړې او هیله څرګنده کړې چې عدالت به خلکو ته سزا ورکړي د چا د غفلت له کبله چې دغه المیه رامنځته شوې وه. د فورم یو مشر اجون خان وایي:
چانه دا غفلت شویرې، بس ادي چې کم یو دې مونږ ته مخامخ راشي چې اغي اومني چې واکي مونږ یو ډېر ګراس نیګلیجنس شویرې. یو ادارې سره مونږ غرض نه دی چې اغه دې مونږه هټ کو، خو صرف دا وایو چې د چا ذمہواری و پکار دي چې اغي ته سزا ملو.
کمیشن د چهارشنبه په ورځ د فوز د لوړپوړي چارواکي بریګیډیر عنایت الله رابللی وو د پیښې په اړه دغه بیان ثبت کړی دی. کمیشن د ځینو وژل شوو ماشومانو، پلاران او نور متعلقه چارواکي هم راغوښتي وو. شهدا فورم دا غوښتنه هم کړې چې باید کمیشن د پلټنو نتیجې د قام سره شریکې کړي. د بلوچستان د مرکز کویټ څخه تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل نن سهار اته څلوېښت ورځې وروسته خپل کور ته رسیدلی دی. د ډاکټرز اکشن کمیټې غړي وایي چې نوموړی د شپې ناوخته د نصرګند کسانو لخوا د افغانستان پولې ته سیرما په چمن کې پریښودل شوی و. د کمیټې یو مشر او د روحي رنځونو متخصص ډاکټر غلام رسول مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت باید د ډاکټرانو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یادونه وړ ده چې ډاکټر ابراهیم خلیل تیر کال د دسمبر د میاشتې په 14 نیټه د کویټ څخه هغه مهال تختول شوی و کله چې له خپل کلینیکه کور ته روان و. د دغې وروستو د ډاکټر اکشن کمیټې د لوري د کویټې په سرکاري هسپتالونو کې ډاکټرانو کاربندیز پیل کړی و چې تر پرون ورځې پورې دوام لره. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نه ده رامنځته شوی. خلیلزاد په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سه‌شنبه په ورځ په مرکه کې وویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم ویلي خای سولې ته د رسیدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي، خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. په داسې حال کې چې په بیجینګ کې د پنځو مهمو جوهري طاقتونو غونډه کیږي، امریکا په روسیې او چین غږ کړی چې د خپلو جوهري پروګرامونو په اړه نور سپیناوی وکړي. دغه دوه ورځنی کانفرنس نن پیل شو چې موخه یې د جوهري وسلو د خورېدو مخنیوی دی. په دې غونډه کې د بیجینګ، ماسکو او واشنگتن سره له لندن او پیرس هم سفیران برخه اخلي. د بیجینګ کانفرنس په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ د جوهري وسلو د مخنیوي په اړه لوزنامه د ماتېدو په درشل ده. د امریکا د بارنو چارو مرستیالي سکرتر اندریا تامسن غونډې ته د پرانستې په وینا کې ویلي چې د ان پی ټی په نوم د جوهري وسلو د خورېدو د مخنیوي د لوزنامې د لاندې د شفافیت ډېرولو لپاره د ترسره شوو هلو ځلو نتیجې یو شان نه دي. واشنګټن او ناټو دواړه په روسیې له لوزنامې د سرغړونو تورونه پوري کوي. روسیې دغه تورونه رد کړي دي. دا وینزویلا سپریم کورټ د اپوزیشن په مشر یوان ګایدو سفری بندیزونه لګولي او دغه د بینک اکاونټونه کنګل کړی دي. د عدالت لخوا دا پریکړه پرون وروستو لاغي مخې ته راغلې چې تیر ونه ګایدو ځان د هیواد عبوري ولسمشر اعلان کړ. امریکا او نورو هیوادونو د وینزویلا ولسمشر نیکولس مادورو غیر قانوني ګرځولې او د ګایدو مرسته کوي. امریکا د وینزویلا د تیلو په حکومتي کمپنۍ هم بندیزونه عملي کړي. د جنوري په 28مه نیټه د وینزویلا اټارنی جنرل په ګایدو تورو لګاوه چې د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلت لپاره د بهرنیو هیوادونو سره مرسته کوي او عدالت ته په دغه اړه د پلټنو خواست وکړ. عدالت چې ډېر پکې د مادور وفادار دي په ګایدو سفری بندیزونه ولګول او دغه بینک اکاونټونه کنګل کړي. د دې پرد عمل کې د امریکا د قومي سلامتۍ سلاکار جان بولټن هغه خلکو ته خبرداري ورکړي چې جمهوریت او ګایدو ته د زیان رسولو هڅه کوي. روسیا د مادورو مرسته کوي او د بندیزونو لګولو لپاره په واشنگټن ټکونه کړي دي. او د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکي ویلي هیواد ته د روسیې او چین لخوا د جاسوسي بریدونو جدي ګواښونه متوجه دي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس د جنوري په 28مه د سینټ د استخباراتي کمیټې پر وړاندې د وینا پر مهال وویل له کرملین سره د بیجینګ اړیکې د تیرو څو لسیزو پرتله زیاتې نږدې شوې دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال احمد الله وړاندې.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 138 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 138 روپۍ شپېته پیسې او 138 روپۍ څلوېښت پیسې. یو ایرو 155 روپۍ پنځوس پیسې او 158 روپۍ لس پیسې. یو عرب اماراتو درهم 30 روپۍ اویا پیسې او 30 روپۍ نوي پیسې. یو سعودي ریال شپږ دېرش روپۍ اتیا پیسې او 30 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ څلور اتیا پیسې او 1 روپۍ شپږ اتیا پیسې. او 304 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 301 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات شپاړس، په بنو کې به کم نه کم درې او زیات نه زیات ولس، او په کوټه کې به کم نه کم منفی څلور او زیات نه زیات دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په کوټه کې تختول شوی ډاکټر اته څلوي خورزي وروستو راخلاص شوی دی. په بونو کې چاودنې شپږ کسان وژلي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر جنوبي وزیرستان ته تللی دی. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د قربانیانو د تنظیم وای په پېښه کې غفلت کوونکو ته د سزا ورکړل شي.
چې زموږ صرف او صرف یو مقصد دی او هغه دا چې په هغه ټیم کې کم زمیوارو چا نه دا غفلت شوی ری چې د چا زمیواری و پکار دی چې هغې ته سزا مینه.
ستر محکمې د آسیې بیبي د خوشې کېدنې پرېکړې په ضد اپیل رد کړی دی. سیاستوالان او د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي پیغمبر ته د سپکاوي د قانون ناسم استعمال د مخنیوي لپاره باید ګامونه واخیستل شي. اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وایي
که چرته حکومت رانه تپوسو کی یا قانون ساز ادارې مونږ طرف ته رجوع کی نو بالکل مونږه تجاویز ورکول شو.
د کورمی ځینې کډوال خپل سیمو ته د نستنې دوه او په دې لړ کې د حکومت د ګامونو ناخستو څخه شکایت لري.
محمد ایټاپې کوته یو تیمر کنده او څنګه خلک اوسه پوری 2013 نه متاثرین دی. اوسه پوری د هغه په سینر شي او اوسه پوری حکومت طرف نه هیڅ امداد او سره نه شي بهر کې پراته دي.
د مشال ترنا لاندې بحث او نور راپورونه هم لرو تر سره اوسه. وسم راځو اولنی راپور ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې په کوټه کې اته څلوي خورزي مخ کې تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل خپل کور ته راغلی دی. په دې اړه باندې جزئیات له خپل همکار ایوب ترین نه اخلو چې همدا اوس سره د ټلیفون په کرخه ملګری شوی دی. ایوب ترین که معلومات راکړي چې ډاکټر ابراهیم خلیل کله خپل کور ته ستون شو او دی چیرته و؟
ډیر مننه ډاکټر ابراهیم خلیل نن سهار چې هغه خپل کور ته راغلی دی. لومړی دا اطلاع وه چې د دواکارانو یا تښتونکو لخوا په چمن کې خوش شوی دی، خو څه ګړی له مخه د بلوچستان ډاکټر اکشن کمیټې لخوا یو خبري کانفرنس شوی دی. هغه کې د دغه کمیټې چې کوم چیرمین دی ډاکټر ظاهر خان مندوخیل، هغه دا وویل چې ډاکټر ابراهیم خلیل چې دی هغه پرون مازدیګر چې په کراچی کې خوش شوی دی، او هغه دا وویل چې واکدارانو ته د ده په بدل کې 5 کروڑ روپۍ ورکول شوی دي، ځوان ورکول شوی دی. او کله چې ډاکټر ابراهیم خلیل هغه واکدارانو یا تښتونکو خوش کړی دی، نو هغه وخت یې ودته 5000 روپۍ او د ده یو موټر په کرایه ورنول و، چې په نتیجه کې د نن سهار وختي چې دی د کراچی څخه وکوټ ته راورسېدی. خو د ډاکټر خلیل سره چې موږ د خبرو هڅه وکړه، هغه په دې نه وتوانېدی چې خبرې وکړي، ځکه چې هغه ډېر کمزوری شوی و. نو د دې د ده پر ځای باندې دغه ډاکټرانو خبري کانفرنس وکړي، او دوی دا هم وویل چې د دوی به یوه غونډه کېږي، او په هغه کې به دوی د مستقبل لایعمل تیاری دغه ډاکټرانو په وینا چې په بلوچستان کې د دې لپاره اوس هم کار کول مشکل کار دی، ځکه چې د حکومت لپاره دې ته تحفظ نشته. نو په دې اکله دې دا وویل چې دوی تر اوسه په سرکاري روغتونونو کې چې کوم د دې هرتال یا کاربندیز دی هغه نه دی ختم کړی، سبا به د دوی یوه غونډه کېږي په هغه کې به دوی دا فیصله کوي چې په راتلونکي کې دوی خپل دغه کاربندیز ته دوام کوي یا ختموي.
صحیح. ایوب ترین وو چې په کوټه کې اته څلوېښت ورځې مخکې د تختول شوي ډاکټر ابراهیم خلیل د راخوشي کېدو په اړه یې معلومات راکول چې هغه د کراچۍ نه پرون خوشي شوی دی، او د هغې کورنۍ د هغه په بدل کې تاوان ورکړی دی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په بنو کې چاودنې د یوې کورنۍ شپږ تنه وجلې دي. دا پیښه د بنو په هویت سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي وجل شوي خاوند، میرمن او د هغوی ماشومان دي. د دوی په وینا د پیښې له ترهګرۍ سره اړیکه نشته. د مشال رډیو خبریال عمر وزیر راپور لري.
د پولیسو په وینا تیر ماښام ضلع بنو هویت سیمه کې په یوه کور کې دننه چاودنې له امله ښځه، خاوند او د هغوی څلور ماشومان وژلې شوي دي. پولیس وایي د سکول یا ښوونځي استاد برکت الله په کور کې زنګ وهلې ماټر ګوله پرته وه چې ناڅاپه چاودېدلې، او ښځه، خاوند او د دوی څلور ماشومان یې ځای پر ځای وژلې. د بنو پولیسو ویان محمد آصف حسن مشال ته وویل چې د برکت الله په کور کې دغه زنګ وهلې ماټر ګوله د وړاندې نه پرته وه چې ورچاودېدلې. دوی وایي چاودنه د ترهګرې سره تعلق نه لري.
کسانو شوی دی دے کیا چرتا یو مٹر گولا و کور کے پرتا و آغا سر دے سا سر یہ سر سا آغا ککڑی دا آغا سر بلاسٹروی دا خانواند چیکم دے برکت اللہ مستر آغا خزا دے او سلوری بچیان دی آغا پکے شوی دی دے ستگردی سر آنو آچر تا کور کے دا سے زنگلو دا مٹر گولا پرتا و ایغی سر چیڑ چاڑ شو دا ایغی دا بلاسٹ کرا دا اومیش ٹیم پو موقع ور راسی دا پولیس، بی ڈی ایس پارٹی، ایمبولینس و امدادی کروائی و سر کڑی رو
دا غا چودنا که وجل شوی کسان بنو رختون تا روڑلی شوی ول چه دا پوست ماتم ریپورٹ پس با ننخ پلاسی ما هاوید لندی دا که خوری تا سپار لیشی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
ته خیبر پختونخوا له وزیر محمود خان جنوبی وزیرستان ته تللې او هلته له ځایی ول سره لید کاته کړي. نو موړي د یوې غونډې په محل ویلي چې جنوبی وزیرستان ته به هم د صوبې د نور برخو غونډې اسانتیاوي برابرې. ځایی خلکو مشال رادیو ته ویل چې دوی د وزیر اعلی د سفر او ژمنو هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې محمود خان دې په خپلو کړو وعدو عمل وکړي. سیلاب مسعود نور تفصیل راکړي.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان 13 ورځ د سولي وزیرستان تفصیلي دوره وکړه او په مکین کښې یې د سیمې مشرون ملکونو او د پاکستان تحریک انصاف ځوانونو ته خطاب وکړلې. په خپل خطاب کښې وزیر اعلی وویل
اوس دا مرج ایریا ده د خیبر پښتونخوا حصه ده، څومره هم فیصلې کېږي نور هم هغه به انشاءالله ستاسو په مشاورت باندې کېږي او موږ به ټول ستاسو د روایتو مطابق چلیږو.
دوی دا هم وشول چې ترهګري د وزیر شروع شوا او بیا په سوات ختم شوې ده.
څه چې ستاسو سره شوي دا موږ سره هم شوي. زما به دا ایمان انشاءالله د وزیر اعلی په حیثیت باندې د دې صوبې د مشر په حیثیت باندې دا ځوانان چې دي دوی به تعلیم ورکوو، د هیلت فیسلټیز به ورکوو، روډ سټرکچرز به ټیک کوو، فیسلټیز به درکوو، ډیمونه به درته جوړو. چې څومره هم د نورو خلکو حق دی د پاکستان د خیبر پښتونخوا هغه به تاسو ته هم راوړو.
نوموړي دا هم وویل چې کورونه ړنګ شوي دي خو په پوځي عملیاتو کښې داسې کېږي.
څومره چې کورونه وران شوي دي ما پاس نه وکتل، آپریشن کې یا په انسرجنسی کې دا کېږي شهیدان هم ډېر زیات دي، سیکورټي فورسز هم قربانیان ورکړي دي، قوم هم قربانیان ورکړي دي، هر چا خپله قرباني ادا کړې ده. اوس چې څه شوي دي هغه شوي دي چې اوس مخکې لاړ شو او دا وطن چې دی دا د ګلونو وطن دی نه جوړ کړو، چې دلته نورو امن بحال شي، دلته د مشرانو عزت وساتلی شي، دلته زموږ د خویندو میندو عزت وساتلی شي.
په دغه جرګې کښې موجود یو مشر د وزیر اعلی دغې دورې او خبرو ته څرنګ کتلی دي وار وای ځنې.
زمون نوم مولانا اسلام الدین دی، دینه مخته لولي افسرونو غلي دي وعدې کړي دي خو خبرې سر ته رسولي نه دي. دنم دا امید ده چې کومې وعدې د مسجد کوم سره وکړلې دغه خبرو دی اوس سر ته ورسوي او دم توقع هدو چې وعده هر رسوي، ځکه چې مسجد کوم د پاکستان د حفاظت پوره د پاکستان د ترقۍ د پوره خپل هر شی په داو باندې لګولی دي او موږ دغه توقع د پټایي د حکومت نه چغوا د قبایل د پوره چارې کو. موږ جنګ زده خلکي موږ کورینه ړنګ دي، موږ د جنګ نه تر شوي د پرشانۍ
دغه موقع د پښتونخوا حکومت وایون او د زنډینۍ قبایلی سیمو د پاره د وزیر اعلی خصوصي مشیر اجمل وزیر هم جرګې ته وینا وکړله او په جرګې کښې شریک مشرون ملکون ته یې زیری ورکړ چې په ملک کښې د 50 لکه کورونو د جوړولو په وخت وزیر اعظم عمران خان لوس کړی دی چې د مسعود قبیلې د ړنګ کورونو په بدل کښې به خامخا دوی ته برخه ورکوي. دا د هم یادوي چې د وزیر اعلی سره په دغه دورې کښې د پښتونخوا پېښور کور کمانډر شهین مظهر محمود او د سویلي سیمو آی جی ایف سی میجر جنرل عابد لطیف هم موجود و چې کوم د دورې په ورستون کښې په کراچۍ کښې وژلي نقیب الله مسعود د پاره د حکومت له طرفه نوي جوړ کړي کور ته ورغلل. د نکی پلار محمد خان ته یې د کور چابیانې په حواله او د نکی د بچانو سره یې مینه وکړه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، مکین، سویلی وزیرستان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پېښور آرمی پبلک سکول د قربانیانو د وارثانو تنظیم ای پی ایس شهدا فورم مشران وایي له عدالتي کمیشن جوړېدو او د دې لپاره مطمئن دي، خو دوی غوښتنه کوي چې په پېښه کې کومو کسانو غفلت کړی دی هغوی ته دې سزا ورکړل شي. په 2014 میلادي کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول په برید کې ګڼ ماشومان وژل شوي وو. د پېښې د پلټنې لپاره کمیشن جوړ شوی دی چې دې کمیشن د پاکستان د پوځ له ځینو افسرانو هم د پېښې د رامنځته کېدو په اړه پوښتنو ته وربللی دي. نور تفصیل خالد خان راکوي.
دا آرمی پبلک سکول دا شهدا فورم یو مشر اجون خان ایډوکیټ په وینا دا آرمی پبلک سکول دا پیښې په حق لا عدالتي کمیشن جوړول د دوی لویه ګټه ده او دوی تر دې دمه دا جوډیشل کمیشن د کار روی نه مطمئن دي، خو په کار ده چې د کوم خلکو د غفلت او بې پروایۍ په سبب دغه پیښه شوې ده هغوی ته دې مثالی سزاګانې ورکړی شي.
چې زموږ صرف او صرف یو مقصد دی او هغه دا چې په هغه ټایم کې کم زمینه
خوارو چانه دا غفلت شويره بس ادي چې کم یو دې مونږ ته مخامخ راشي چې اغه اومني چې واکي دینه مونږ یو ډیر غراس نیګلیجنس شويره پدې کې زمونږ اس ادارو سره یو ادارې سره زمونږ غرض نه دی چې اغه دې مونږه هټ کو خو صرف دا وایو چې دا چا زمواري و پکار دې چې اغه دې سزا ملو
دا آرمی پبلک سکول په پیخه کې دا یو وجل شوی ماشوم پلار عابد رضا بنگشوای هغه په خپل جوډیشل کمیشن ته وړاندې شوی دی او خپل بیان یې ریکارډ کړی دی خو دا د پوینا هغه با په بشپړه توګه هغه وخت مطمئن شي کله چې جوډیشل کمیشن خپل راپور کام ته سرګند کړي
مګی ته مې چې موږ 50% مطمئن یو نګی ته په 50% و دې نو ماته مې چې 50% دی لا چې تاسو کوم پروسس شروع کړی دی دیس از ویری ګډ خروان دی ډېر ښه طریقه کار روان باقي 50% چې کله تاسو خپل انکوائری رپورټ مرا میدان تک او پبلک کې هغه به موږ ګورو چې تاسو انکوائری څنګه کړی دا
تو فعل خټک چې په دغه پیخه کې یو ځوی وجل شوی او بل زخمی شوی وای چې دوی د جوډیشل کمیشن نه مطمئن دي خو بیا هم ځنې خلک په دغه پیخه سیاست کوي
بالکل د پبلک شي ځکه چې هغه کې خلکو ته پته ولګي چې کم ځکه کوتای شوی کم ځنا غ شوی دي او چې چا کړی دي او څوک د دې کې کړ دي چې هغه معلومات پورا معلوم شي
دا یادونه ده چې جوډیشل کمیشن د پاکستان د فوج ځینې افسران هم را بللې دي چې دا دغه پیښې په حق لا خپل بیان کمیشن ته وړاندې کړي دا کوم وروستو عدالتي کمیشن به د 18 دسمبر 2014 کې په آرمی پبلک سکول باندې د برید په حق لا خپل پلټنې پوره کړي خالد خان مشال ریډیو پیښور
نغمه یما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای پروند پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د آسیه بیبي د خوشکېدو ضد د بیا کتنې خواست رد کړ او د هغې د خوشکېدو امر یې وکړ د سپریم کورټ د فیصلې لمخې آسیه بیبي بی ګناه وه او په دروغ په د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي وو دا چې آسیه بیبي 8 کاله قید د دروغ او تورونو له وجې تیر کړ نو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه او اسلامي نظریاتي کونسل وایي باید چې د مذهب د سپکاوي ضد قانون ناسم استعمال ودرول شي او په دې لړ کې قانون سازۍ ته ضرورت دی نور تفصیل د اسرار علم مومند په دې راپور کې ورو
د پاکستان مسلم لیگ نن یو مشر او سینیټر پرویز رشید وایي اکثره داسې شوي چې د یو تن له بل تن سره دښمني وي او له هغه انتقام اخیستل غواړي نو پرې د مذهب د سپکاوي تورونه ولګوي او همداراز د مذهب د سپکاوي ضد قانون اکثره د شخصي دښمنیو او انتقام اخیستلو لپاره کارول شوی نوموړي بیګا ناوخت مشالې دوته ویل په کار ده چې د دې قانون ناسم استعمال ودرول شي
قانون کا استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے
د مذهب د سپکاوی د قانون استعمال داسې شوې چې خلکو ته تر انصاف نه رسیدل او هم زیاتره مسلمانان د دې قانون ښکار شوي باید چې پارلماني غړي په دې لړ کې قانون سازي وکړي او چې کوم کس په دروغه د مذهب د سپکاوی تورونه لګوي نو باید چې هغه ته سزا ورکړل شي دغه کس ته دومره د قید سزا ورکول پکار دي څومره چې د ده د دروغ له وجې یو تن تیر کړی وي
سینیټر پرویز رشید وایي په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره پکار ده چې مسلم لیگ نن په ګډون ټول سیاسي ګوندونه او مذهبي عالمان له یو بل سره مشوره وکړي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پارلماني غړی امیر حیدر خان هوتی هم له دې سره اتفاق کوي
په پارلمان کې که په دې باندې خبره کیږي یا په دې باندې قانون سازي کیږي نو یو ګوند خو په یوازې سر باندې دا قانون سازي نشي کولی سوال دا راپورته کیږي چې د دې ضرورت شته او که نشته نو د هغې جواب خو دارې چې او د دې ضرورت شته دی اوس د دې لپاره زما په خیال چې اتفاقي رائے پیدا کول دي او دا اتفاقي رائے چې پیدا کیږي نو زما په خیال چې دا تش په پارلمان کې دننه و اتفاقي رائے نه پیدا کوو زما په خیال چې اول به د پارلمان نه بار د ملک د علماء کرامونه د پوها خلقونه رهنمایي غشتل غواړي
د جماعت اسلامي او مشر پروفیسور ابراهيم هم وايي په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونو لګولو باید مخاونول شي البته نو موري پرون مشال دي تول چې په ټول قانوني نظام کې بدلون پکار دی
هر غلطه دوا هر قسم غلطه دوا داغه مخنیوي پکار دی ټول قانون نظام ته دي قانون کې بدلون پکار دی او قران او سنت ترانا کې بدلون پکار دی
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله یاز هم وایي چې پر دروغه په چا د مذهبي سپکاوي تورونه لګول له مذهب سره په ټکر کې دي او که حکومت د دې د مخنیوي په لړ کې له دوی تجاویز وغواړي نو دوی یې ورکولی شي.
چې که چېرته حکومت رانه تپوس وکړي یا قانون ساز ادارې مونږ طرف ته رجوع کړي نو بالکل مونږه تجاویز ورکولی شو.
یاد وی چې 2009 کال د جون پر 14مه د پنجاب په شیخپوره کې دوه مسلمانانو خزو په عیسائی مېرمنې آسیا بیبی د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او پولیسو بیبی ونیولا او یو عدالت نوموړي ته د مرګ سزا واورولا. ځکه چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي ضد قانون له مخې که پر یو کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته د 500 سزا اورولی شي. خو د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر پر 1 پریکړه وکړه چې د مذهب په سپکاوي تورنه عیسائی میرمن آسیا بیبی بې ګناه ثابته شوي او سمدستي دې خوشي کړل شي. خو د دې فیصلې ضد قاری محمد سلام نومې تن د نظرسانۍ اپیل جمع کړ چې پرون عدالت رد کړ او وی ویل چې فیصله بالکل سمه وه او آسیا بیبی بې ګناه ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,015، 13,530 او 1,380 کیلو هرتز.
د کورمی اوسیدونکي وایي کلونه وشو چې ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي خو لا هم ورسره حکومتي مرستې نه دي شوي. دوی وایي حکومت لا تر اوسه دوی ته د رسیدلي زیان معلومولو لپاره سروې نه ده کړې. له یادې سیمې پارلماني استازي وایي وړاندې هم هڅې کړې دي او بیا به هم دا مسله په پارلمان کې راپورته کړي. شبیر جان نور حال راغی.
دا کرم قبالی ضلع منځي سیمې یا سنټرل کورم پټان عبدالخالق مشال لیډو ته وویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې دوی بې کوره شول او د دوی کورونه، بازارونه، سکولونه او هسپتالونه اړنګ شول. ولې د عملیاتو وروسته حکومت د دوی د زیانونو سروې او بیا د مالي مرستو ژمنې کړې وې چې لا تر دې دمه نه دي پوره شوې.
سنټرل کورم څه بدی دی تقریبا تر نیم لکه بدی لري او زموږ اپریشن کې کوم کورونه اړنګ شوې دي تقریبا 2,000 کورونه اړنګ شوې دي. ولې تر نن ورځې پیسې کوم کورونه سروې شوې دغه 15,402 او یا کورونه شوې چې واپسي متسرون د اوسه 15,000 پیسې کوم کیش ګراوند ته سهغه نه دی ملوي. هغه څوم کلی دی هغه مسیزي هغه فیدات خیل دی او هغه شیرزی دی.
هم د سنټرل کورم محمد اسماعیل وایي چې په سونو داسې کورنۍ او سیمې اوس هم شته دي چې د حکومت د مرستو بغیر د بې کورۍ ژوند په سختو حالاتو کې تیروي. ولې نه خو سروې کیږي او نه څوک حکومتي چارواکي تپوس پوښتنه کوي.
د پړه چمکني داسې علاقې دي چې هغه ته مو محمد ټاپې کوته یو تیمر کنډه او څنګه خلک اوسه پوری 2013 نه متاثرین دي اوسه پوری د هغوی په سینه ر شي اوسه پوری حکومت طرف نه هیڅ امداد هغوی سره نه دی شوی. بهر کې پراته دي د نورو قومونو خلک دي او پښی دی او د خوید خیر کوم څه کوم آی ڈی پیز والا او هغه تقریبا لک ټیم کیږي هغه بخپل تاون سره هغه او پښی دی حکومت طرف هیڅ رقم ته مدد او سره نه لري.
ولې په دې لمو چې کله د متحده مجلس عمل په ټیکټ بریالي شوی د سیمینا د قامی اسمبلی غړي منیر اورغزینات پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې وړاندې هم د دې پدې ستونزو په مرکز کې حل ځلې کړې دي او اوس به هم کوي. دارنګ هم په دې اړم چې کله په قبایلي ضلعو کې د بیا ودانۍ او بحالېدو سرکاري ادارې د آر آر یو یو چارواکي شکیل اقبال سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې راتلونکي څو ورځو کې به د دوی ټوله سروې هم سرته ورسي او دوی ته به معاوضه هم ورکړی شي. د سنټرل کورم دغه اغیزمنه وینا وه چې خوشا کال وړاندې هم دوی په پېښور کې د خپلو غوښتنو په اړه احتجاجي ناسته کړې وه او کچرې د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه کړی شوه او د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو یو وار بیا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل ایپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون ایپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل ایپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی و. له شاهین بنیری د خبرونو لنډیز اورو او د هغې نه وروستو د مشال تر رڼا لاندې بحث تر ته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په بنو کې په یو کور دننه د چاودنې په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پېښه پرون ماښام د بنو په هویت سیمه کې رامنځته شوې چې په اړه یې پلټنې روانې دي. د پېښور آرمي پبلک سکول د پېښې په اړه عدالتي کمیشن د پاکستان یو لوړ پوړی پوځي چارواکي بریګیډیر عنایت الله راغوښتي او د هغه بیان یې ریکارډ کړی دی. د بلوچستان د مرکز کوټه څخه تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل نن سهار 8:30 ورځې وروسته خپل کور ته رسیدل دي. د ډاکټرز اکشن کمیټه غړي وایي چې نوموړي د شپې ناوخته د ناصرګند کسانو لخوا د افغانستان پولې ته سیرمه په چمن کې پریښودل شوی و. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نه ده رامنځته شوی. په داسې حال کې چې په بیجنګ کې د 15 مهمو جوهري طاقتونو غونډه کیږي، امریکا پر روسیې او چین غږ کړی چې د خپلو جوهري پروګرامونو په اړه نور سپیناوی وکړي. دا وینزویلا سپریم کورټ د اپوزیشن په مشر یوان ګایدو سفری بندیزونه لګولي او د هغه د بینک اکاونټونه کنګل کړي دي. د عدالت لخوا دا پریکړه پرون وروستو لاغې مخې ته راغلې چې تیر ونه ګایدو ځان د هیواد د عبوري ولسمشر په توګه اعلان کړ. او د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکي ویلي هیواد ته د روسیې او چین لخوا د جاسوسۍ او انټرنیټي بریدونو جدي ګواښونه متوجه دي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې ز عبدالحی کاکړ درته هر کلی وایم. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم او نورې لارې زیاتره وخت وتړل سي او بیا پرانستل سي. سوداګر وایي چې هم له دې قبله د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ کچه راکمه سوې ده. د دې ترڅنګ دواړو غاړو ته میشت پښتانه شکایت کوي چې د لارو تړل کېدو د دوی خپل منځي تګ راتګ له خنډ سره مخامخ کړی دی. خو د جنوري پر 28 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر پاڼه ولیکل حکم یې کړی دی چې د پاکستان او افغانستان پر سرحدي کرښه د تورخم دروازه باید 24 غنټې خلاص. پاکستانی وزیر اعظم دا ګام د دواړو هیوادونو د دواړخیزو سوداګرۍ په غوړېدو او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ د اړیکو په پیاوړ کېدو کې مهم بللی دی. خو پر دې اعلان آیا عمل سوی دی او آیا دا سوداګرۍ او ولسی تړون ته څومره ګټه رسولای شي؟ دا او نورې پوښتنې د مشال ترانا لاندې بحث کې د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر زاهد شنواری او په جلال آباد کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالی سره چېړو او دواړه میلمانه راسته ټلیفون پلاین دی. زاهد شنواری صاحب او ډاکټر اسدالله خالی صاحب تاسو دواړه تار کله وایم. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. اول به زاهد شنواری صاحب ته راځم. زاهد شنواری صاحب، په عمران خان دا حکم وکړ چې 24 غنټې د دا لار خلاصوي، د سوداګرو په هیڅ ستاسو چونکې ډېر پدې کې دغه وي، آیا پدې باندې اوس عمل سوی دی او ګټه څومره رسولې ده یا ګټه رسی؟
وروره، دا څه دی چې دا اعلان خوشوي دی، خو په دې باندې عمل درآمد بشپږ میاشتې پس کیږي. دې لپاره بندوبست به کول غواړي، دې لپاره سر لوجستکس بندوبستي د اوسېدو رهایش لپاره افسرانو لپاره بیا په تورخم کې چې دي نور انتظامات به کیږي، نو دې کې شپږ میاشتې ټایم یې ورکړې دی. نو اصلي پته خو به لګي چې دا شپږ میاشتې پس دا په کله دا عمل درآمد وشي په دې باندې، په دې حکم باندې او بل طرف ته جی دا چې ډېر ښه قدم دی. موږ دا ګڼو چې د پاکستان او د افغانستان تجارت چې دی هغه ډېر په کمښت باندې دی او د دې نقصان چې دی زموږ زیاتو پښتنو ته رسېدلی په دې طرف باندې مو او هغې طرف تم. نو تجارت پرمختګ دپاره چې څه قسم قدمونه اوچتول غواړي هغې کې دا یو ښه قدم دی. او زه دا ګڼم چې دا ډېر لیټ په دې لحاظ سره دی چې کله زموږ او د افغانستان تجارت په 2012 کې 2.5 مربع ډالر وو. نو په هغه ټایم کې موږ سره دا ته پیښور او دا تورخم دا موجوده چې کوم خروړ دی دام نه وو او په تورخم باندې موږ سره مسلې به دا وې چې ګاډي به ډېر زیات وو او هغه به پاتې شو بلې ورځې ته بیا به دویمې ورځې بیا درېمې ورځې. نو دا یو لوی خنډ جوړ شو او په تورخم کې د ګاډو دا ودرېدل ایسارېدل او وتلو کې. نو په فرض کې هغه ټایم کې وو نو دې سره به تجارت ډېر مخکې تلو.
ڈاکٹر اسد اللہ خالی سے بہرحال بیا جلال آباد کی است حالت یوخو سوداگری زڑخ باندې خزات شنواری سیب خبر وکا الت دولسون په حساب باندې دواړه طرف ته د خیبر او غبل طرف ته جلال آباد او دیننګرهار طرف ته هلت آیا کدا سی یو ګام وخت سسی د دې به څومره ګټه رسی؟
مننه تاسو سلامونه او ساده طریقې د اوریدو راوی اوریدونکو ته سلامونه. خبره ټول د ډیر وخت د سیاسي مصلحتونو پر اغیز باندې راځي. دلته ډیره برخه د ویزو ستونزه ده. تاسو ما غواړئ
او رمز او رماو
من په نړۍ کې ډیر ریواډونه د سیبیل دی لرو چې د هغه پولو د پاره کې د پاسپورت ستونزې ډیری نو دوی دا د پیژندپاڼو یا د تذکیرو د مخې دا اسانتیا رامنځته کړې ده. خو متاسفانه دلته بیا هم داسې برخورد کېږي چې لای پسې سختۍ دغه د پاسپورت مثلا د په ننګرهار کې غټه ستونزه وه چې د پورې غاړې پښتنو د دې غاړې پښتنو یعنې د کرښې دواړو خواو ته ستونزې پېښې شوې دي. خیر که ما بیخي مو مقید کوي په دې اقتصادي برخه کې چې کوم زیانونه دلته په ننګرهار کې دې غاړې تورخم میشته او نورو خلکو ته اوښتي دي په ډېره کچه دي. دغه 2.5 مربع ډالر چې محترم رورو ویل چې یو عرب ته راکټه شوي دي دې پلو همدغه زیانونه اوښتي دي او تر ډیره پښتنو ته د سیمې د کرښې دواړه خواو پښتنو ته اوښتي دي او دی هغه خپل منفي اغېز لرلی دی. نو ښه خبره دا ده چې د دغه دواړو لارو د پښتنو د هغه پښتنو چې دوی پیړۍ پیړۍ سره یو ځای په یو فرهنګ کې په خپلوۍ کې په قوت کې ژوند کړی دی او خپلوي دي او پیوندونه سره تړلي دي د دوی دپاره یو څه اسانتیا رامنځته شي چې په دغه زرهاو خلک چې اوس د بېروزګارۍ نه شکایت کوي دوی د روزګار خاوندان شي او بل دوی خو سره پیلي یو کور دی غاړه دی هغه غاړه دی د دوی دپاره هم په اقتصادي برخه کې زیان دی او هم په ټولنیز راشدرشه کې زیان دی. ښه خبره دا ده چې دواړه خوا دولتونه یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو عامو خلکو ته هم په اقتصادي راکړې ورکړې کې هم په ټولنیز راشه درشه کې چې څه رقم پخوانی اسانتیا وي یو ځل به دغه اسانتیا رامنځته شي.
سمه ده ډاکټر صاحب، زه به هم راځم ځکه چې دا بحث به وي یو 15-20 منټه وخت ستاره سره. زه چنوارې صاحب یو سوال دا هم دی چې اوس خو بهرحال عمران خان دا اعلان کړی دی بل په ویزا کې هم ځینې اسانتیاو ژغې کړی دی ګورو بس عمل څومره پوسی. خو دغه د تورخم لار خلاصول بیا چلر وی سات خلاص ساتل د دې شاته ساس په خیال باندې ستاسو د سوداګرو ور باندې دباوي د پاکستان خپل اقتصادي بحران مجبور کو یا د افغانستان د سولې عمل کې د پاکستان افغانستان تعلقات بیا لږ عادي کېدل دي د دې شاته وجه څه ده چې د دې ته بیا خبره را ورسېده؟
وروره دې کې کتا سو تپته یې په مختلفو موکو باندې په دې باندې ما خبره کړې و. زمونږ ډېر وخت نه په دې باندې حکومت سره دا رابطې روانې وي. بیا دلته وزیر تجارت راغله او زمونږ د اوتاکې تجارت ته نو په هغه ټایم کې مورته مونږ د افغانستان په تجارت کې د مشکلاتو خبره کړې وه. په هغه کې دا د بارډر بندېدل چې دي او دا نور چې د ویزې بارډر مینجمنت دی او د ویزې مشکلات دي دا ټولې خبرې مونږ هغه ته مخکې پیش کړې وې. نو په هغه ټیم کې مونږ سره دا وعده کړې وا چې د دې دا مشکلات به مونږ جایزه الو او دا به مونږ ختمو وا. نو زیات پکې د تاجرانو زمونږ د اوتاک تجارت طرف نه ډېر زیات فشار وو. او دې سره سره چې د پاکستان خپل ایکسپورت افغانستان ته زیاتول غواړي چې هغه وایي چې مونږ خو نور ملکونو سره تجارت په پر روان دی، صرف افغانستان داسې یو ملک دی چې هلته مونږ دوه مربو نه یو ارب ډالرو ته لاړو. عموماً عمومی طور باندې که تاسو یو نظر واچوئ نو د پاکستان د 30 ارب ډالرو کې د افغانستان تجارت ایسه ډېره کمه ده، که هغه یو ارب ډالر دی یا دوه نیم ارب ډالر دی. خو چونکې ګاونډي هیواد دی او دا موږ دپاره ډېره ښه منډۍ ثابته کېدای شي، نو دې وجه باندې پاکستان اوس دا په مونږ چې خوشحاله یو په دې اعلان باندې هغه دا دی چې د حکومت نیت دې واضح شو، د دې سمبولیک ویلو چې وته وي هغه ډېره زیاته ده، علامتي هغه قدر یې ډېر دی چې حکومت اوس په دې سوچ باندې مجبور دی چې افغانستان سره تجارت ښه کول دي. نو چونکې د افغانستان تجارت زمونږ د زیات خلک د ننګرهار او بیا زمونږ د خیبر پښتونخوا صوبې خلک پکې لګیا دي، مونږ پښتانه رونه پکې لګیا دي. نو دې وجه باندې مونږ دې ته خوشحاله یو چې انشاءالله چې مخکې راتلونکي وخت کې به د دې فائدې خلکو ته برسې.
شنواری صاحب دې کې ما ته پوښتنه راپورته څو بیا غواړم په بل دغه کې به تاسو ته راځم. ډاکټر اسدالله خالص صاحب، تاسو خبره وکړه د ولسي راشه درشي او بیا په دې کې تاسو د ویزې خبره وکړه، که تاسو دا لږ تشریح کړئ چې اورېدونکي په پوسې دا ستونزه څه ده د ویزې د پاسپورت او د دې کلر تفصیل کې ورسره لاړ شي.
ټول ته معلومه ده چې د افغانستان هغه وضعیت او خصوصا په روغتیایي برخه کې چې هغه کومه تشخیصه وسایل دي، نه افغان دولت دا توان لري او نه نورو پانګونه کړې. طبیعي خبره ده چې ډېر به د پخوا په څېر پېښور یا د پاکستان نورو روغتونونو ته ځي. نو ارتیا د تړی را ده تقریبا بهر تکلون کی اتیاب سر ناروغان زمونږ پاکستان ته ځي، دا لندم دی ارزانم دی. خو د ویزو په برخه کې ستونزې ډېرې دي، که څه هم د جلال آباد کې د پاکستان هغه کنسلګری چې دا دې څو ځله ډاډم ورکړی دی چې مونږ دا نورم د مخې چې 400 ویزې په پېښور کې افغان کنسلګری پاکستانی کبو ته ورکوي، دا دی دوه چنده مونږ ورکوو. خو ډېر کله چې موږ لیستونه لیدلې دي دغه ویزې په هغه پیمانه چې دوی ژمنه کړې ده زمونږ دغه تلونکو ته، پاکستان تلونکو ته چې ډېره برخه یې ناروغان دي دوی ته نه دي ورکړي. بیا پرېکړه دلته دا وشوله چې د دې لپاره به ترتیب او تنظیم برابرېږي. دغه نوی کونسل چې راغلی د والي صاحب د خولې، د ننګرهار والي حیات الله یار د خولې، چې نوی کونسل ژمنه کړې ده چې تر 0.5 ویزو پورې به ورکوو
هر ورځ،
نه دي شوي هغه چې ژمنه شوې ده هغه حسنیت تثبیت شوی نه دی. نو د ټوکنو موضوع وه چې موږ په نوبت سره هغه لومړیتوبونه سره بیل کړل او د ټوکنو د مخې به دلته ویزه ورکول کېدله په کنسلګرۍ مخکې. خو بیا هم چې دغه ټوکنو سره سره هلته مراجعه کېږي ویزې نه ورکول کېږي. یو بد خبر چې همدغه نن په پخواله رسنیو کې خپور شو، یو ناروغ چې ډېر سپینګیرم لو هغه هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ دی تیل ماټیل کې. نو دا یو فاجعه ده چې دواړه خواو ته دواړه خواو نه منظور ده چې همدغه یو تبر یو قوم پښتون چې په دواړو خواو کې میشته ټول زور دوی ته وځي. تاسو معلومه ده مونږ دواړه خوا پښتانه سره خیخې لري، کاروبار لري، مال ته راکړه ورکړې مسایل دي. یو یو ډېر عمر مونږ تیر کړی پرته دغه تحول نه چې د 50 کال رامنځته شوی. د دې نه پخوا دغه تګ راتګ خپلوي سره لرو، په قوم او وډو کې سره شریکي. نو اړتیا ډېره ده او دغه اړتیا ته
چمن لار هم وخت نا وخت وتړل سی بیا خلاص سی، خو له دې علاوه نورم لار د دومره لو کرشه د پردی باندې ډیر ځاینه دي. یوازې ولی تورخم د نورو د خلاصې دو یا پراغو باندې داسې یو طریقې کار نسی جوړی دی چې دا اقتصاد پراخسی او بل لیکسات پراخېدو علاوه ستاسو څنګه خبر وکړه کده خیبر یا د چمن خلک څنګه په اقتصادي توګه شسوي دي دغه لو کرشه پرته د پردی باندې جنگ ځپلی والسوي ټکول سوي خلک دغه اقتصاد شکول پاوله باندې په هغه باندې تاسو آیا ټینګار نه کوي په پالیسی کې نه راځي سټریټیجیک پالیسی دا ستونزه چیرې ده څه کول دی هغه کې
دا څنګه ورته چې افغانستان تجارت چې د اتیا فیصد په تورخم باندې او شل فیصد چې بیا منګورو نو موږ د خرلاچۍ او چې د بارډر سټیشن دی فورم ایجنسی کې بیا موږ سره غلام خان دی په نارت وزیرستان کې او بیا موږ سره چمن دی چې هلته 15-15-16% چې دی هلته نه کېږي یو خو دا ډېره لویه تجارتي لار ده بله دا چې زموږ سره کوم اوتاکې تجارت سره زما تعلق دی نو د هغې په جورزډکشن کې د هغې په حدودو کې دا راځي او دا چمن چې دی دا زموږ په حدودو کې راځي چمن والا په خپله باندې په دې حوالې سره خپل مخکې سفارشات هم پېښ کوي او دا روخانه تکزی صرف د دوی صدر دی هغه پکې خپلې ستونزې کوي لګیا دی خو زه دا وایم چې زمونږ د افغانستان په تجارت کې که تاسو په چمن کې وګورئ او که تاسو خرلاچی یا دا ټول چې څومره بارډر سټیشنز دي دې کې زیات هغه خلک انوال دي چې کوم د دې جنگ په وجه باندې ډېر زیات متاثر شوي دي او په دې افغانستان او په پاکستان کې دا هغه منطقې دي چې کوم ځای کې ډېره زیاته بیروزګاري ده کوم ځای کې ډېره زیاته غریبي ده او د دې وجه هم دغه د دې علاقو باندې تیر شوی جنگ دی خو چې کله امن رالو او کله د کار وخت رالو کله تجارت وخت رالو نو بدقسمتۍ سره د هغې فایده زموږ د خلکو ته ونه رسېده چې څومره دی تقریبا تکلیف برداشت کړو نو په دې وجه موږ په دې باندې ډېر زیات شور اچولی دی چې زموږ د خلکو سره دې نه علاوه څه د روزګار لاره نشته چې موږ افغانستان ته څه وړو راوړو او تجارت کوو
زه بخښنه غواړم ما منځ کې مداخله وکړه کوز د غلام خان لار ده او نورې لارې هم دي ځکه دلته پخوا به د میرانشاه او په دې لارو باندې ډېر زیات اقتصادي وده به هم کېدله خلکو تجارت به مو دغه ټولې لارې خو بهرحال د ملي یا فوجي عملیات وسو خو اوس دوی وایي چې هلته څه نشته او بس هر څه امن امان دی نو ستاسو یعنی تاسو هغې ته اشاره مو وکړه چې دا خو به بېرته که بیا پیل کړي نو د دې خلکو به اقتصادي وده وسي که نه
دی با سو بالکل دا وای 2014 پورې خو په دی باندې سیمټو نه بغیر یو شی اجازه نه و په غلام خان باندې دا جوړ شوی دی وخت نه دی او بیا موږ په هغه ټایم کې د خپل دوتا کې تجارت په فشار باندې د دې نوټیفیکیشن شو چې تاسو دیکھ باندې هر قسم مال وړی شي خو بیا هلته زموږ د پاکستان کې د قبایلو علاقو کې آپریشن شروع شو چې هغې ته ضرب اعظب وایي نو ضرب اعظب نه پس دا بارډر بالکل بند شو په دې باندې تجارت هم بند شو چې امن و امان بحال شو په دې باندې کار شروع شو خو اوس هم په دې باندې ډېر لږ کار روان دی او هغې وجه دا ده چې کوم هغه کسټم سټیشن دی هلته او هلته نن پاکستان کې چې کوم نوی کمپیوټرایز سیستم وی بوک دی هغه په دې کسټم سټیشن باندې شته نه دی او بیا چې تاسو دلته نه مال یو سئ هلته راته د ګمرک کولو مسلې د افغانستان سایډ باندې هم شته دی نو اوس پورې د دې نه صحیح فایده زموږ د علاقې خلکو ته او د رسېدلې نه ده
شنوارې صاحب بیا هم راځم بس لږ وخت پاتې دی بس بیا بحث راغونډو ډاکټر اسدالله خالی صاحب د سوداګری ځخ باندې خوشنواری سپ ش تفصیل هم ورکی دی تاسو چې کوم بالکل دی یعنی په دې کرشت پراته کامونه دی په تیر بیا افریدی دی او شنواری دی په ځینو سیمو کې یا بیا بیا په دې وجوده بالکل په دې کرشه باندې یوازې به یو سیمه ته نه راځو تاسو خپل چې له خلکو سره رابطه کوي دوی د رښتو په حساب لکه تاسو د وینې په حساب دوی وینې واده دوی کم کم مشکلات بیانوي تاسو ته چې کم کم ستونزې دوی لري بیا
هم دا ستونزې همدا ده چې دغه بندیشونو د برکته نشي کولی چې د یو بل سره پالنه وکړي تاسو د پښتنې خټې جوړښت معلوم دی چې که واده نه وروسته کېږي د واده د مبارکۍ نه وروسته کېږي خو جنازه او فاتحه بیخي نه پرېږدي او دا دا یو نوی هغه فطرت دی چې پښتون ته ځان د پړې نه خلاصوي نو ډېر ځلې موږ لیدلی دي چې د نږدې تر زوی واده دی په پېښور کې هم دلته ټوله کورنۍ د ویزې او د پاسپورټ د نشتون د برکته دې خوا پاتې ده تاسې خپل فکر وکړئ چې یو خو یې دا ښکاره هغه بده واقف دي چې موږ یې ګورو چې دا په دې کورنۍ ژوندانه کې په ټولنیزو رسوم او رواجونو کې څومره بدې اغېزې لري دوی نو طبیعي خبره ده چې دا دا زیان به ډېر په خوارۍ جبرانېږي کدا غسی آسانتیا رانے سنشی فکر کو مچ لگا سن جو رس تربل ڈیری کی او چورا تربل ڈیری کی بل اخر نے ہے حل بہ ددی رانے سنشی دا زائد سے بو ال چ دا خیر دے کہ ما یو دوٹے کی اقتصاد کی مو ال او چ ما ور دی نیو دا اپتا پنم افغانستان پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ ہو
پاره کې ګیله زمونږ د تجارانو دا و چې فرض کړه په کراچۍ بندر کې زمونږ مالونه تر هغه وخت پورې ایثاریږي چې ترسو ایکسپایری ډیټ ته نږدې شي او موږ ته سهولتونه نشته. نو زه پوهیږم چې دغه پرته سیمه که دغه سې بندشونو د اغېز لاندې ده، نو کله کله دغه په لوړه کچه مصلحتونه یا پرېکړې دي چې زوري په نهایت کې دغه سیالت ته راوځي چې بیا هماغه د پښتانه سره د ظلم د اکراه خبره ده. نو دغه قومونه خو چې پراته دي، دغه دا یو کور دی، یو کول دی، دا په دې اسانه نشي بیلیدلی او چې دومره په اسانه نشي بیلیدلی. نو دوه خبرې دي دلته، یا په روی لاس دغه کار داسې کېږي چې یو تنفر رامنځته کړي او یو عمومي مقده راوپاري، او یا دا خلک بیخي بې ارزښته ګڼل کېږي چې دا په دې سیمه کې دي نه کني منحل ځای انسان او انسان هم د ویشتمې پیړۍ انسان، دا د دوی حق دی چې تر هغې یوې پرېکړې ته نه رسېدلي دواړه خوا ازادانه د خپلو
پردو سره راشه درشه ولري. سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره مننه. زید شینواری صاحب، تاسو ذکر کوئ چې دغه تجارت د پاکستان او افغانستان راکم سوی دی او د پخوا په پرتلال دونی ارب ډالر زخه یو ارب ډالر تر راغی. یو سوال کېدای شي دا هم وي چې په افغانستان کې آیا د دې وجه دا ده چې په افغانستان کې په دې اولو شپو کې چې کله د طالبانو حکومت نسکور شو، نوی حکومت راغی، په افغانستان کې بسازی شروع شوله، نو هلته د شانو ضرورت یا اړتیا ډېره زیاته وه د پاکستان لخوا زخه وسو، خو هغه بسازی کېدای شي یو حد ته رسېدلې وه، اوس ختمه شوې، نو د پاکستان د شانو دومره اړتیا نه سنو په دې باندې کېدای شي تجارت راکم سوي کنه؟ تاسو وایئ چې دا سم نه ده، بلکې دا سې ده چې په کار وایځي شوی وای.
نجی، دا صرف یو دا وجه ده نه، مونږ ته دا پته ده چې په افغانستان کې اوس هغه لیول کارونه نشته چې کوم نن سو کال مخکې وو، په 2010 کې، 11 کې، 12 کې، او کوم مالته تعمیراتي کارونه روان وو، پروژکټونه روان وو، کوم بار نه پیسې روانې وي، هغه نشته. په دې مونږ خبر یو، خو دې نه علاوه په دې کې نور هم مسلې شته دی، او په هغه کې یو خو زمونږ د افغانستان تجارت او پاکستان په بدقسمتي دا ده چې کله زمونږ د سیاسي حالات په خپل منځ کې خنې، دا هغه اثر په تجارت باندې پریوزي، نو هغه سره تجارت هم زمونږ خراب شي. نو دا د سیاسي حالاتو نه بیلول غواړي، څنګه چې چین او د انډیا د تجارتي تعلقات چې دي هغه د سیاسي تعلقاتو سره څه تعلق هم نه لري. دویم دا چې زمونږ د افغانستان سره څنګه چې زمونږ د ملګري خبره وکړه، د افغان ترانزیت چې کومه معاهده شوې ده هغه ډېره غلطه شوې ده، او هغې په وجه افغاني ملګرو ته تاجرانو ته ډېر مشکل دی. د هغې معاهده دوباره جایزه اخیستل غواړي، هغې نه دا مشکلات ویستل غواړي.
یعنی که هغه تاسو لږ تشریح کړئ زاید صاحب، کېدای شي د اورېدونکو له دغه ستاسو پوښتنه ذهن کې راپورته شوي چې هغه کې مشکل څه دی، یعنی څه مسله ده، کوم ځای سمځي؟
اوې کې جی، پاکستان طرف نه چې دا معاهده شوې و، نو دا یو قسم د امریکې په هغه باندې شوې و، حمایت باندې، سپورټ باندې، په 2010 کې شوې ده، دیتا ایپټا وای. او په دې معاهده کې پاکستان طرف نه پکې سیکورټیز چې 15 قسمه سیکورټیز اچولې دي، چې تاسو به ټریکر لګوي، تاسو به انشورنس ګارانټي کوي، تاسو به دا په باونډر کیریئر کې بوړې، بیا به تاسو دومره ټایم کې به دا په مخصوصه لار باندې بوړې. نو هغه په وجه دې خرچم زیات شو، او په دې باندې به په کراچۍ کې او بیا په لارو باندې ټایم هم ډیر لګېدو. نو هغه په وجه افغاني تاجرانو به د کنټینر چې ډیمریجز او جرمانې به په دې باندې ورکولې، خو دا دې لپاره یو خلار بیا پاتې نه شو، دا حکومت چې د پاکستان لار وه. په دې وجه افغاني حکومت ته تاجرانو هغه مونږ نه خپم شو، او بیا موږ پاکستان نه چې کوم مال به اوچتولو هغه چې ته ولکم هغه موږ نه خپه شو. بیا دینه پس دا ویزا ریجیم راغی، بارډر مینجمنت او دا پاسپورت مشکلات ته تګ راتګ رااله، نو دې په وجه بیا کاروبار ته نور ډیر زیات نقصان ورسېد، ځکه چې افغانان به ډېر په اسانه پاکستان ته راتله، دلته چونکې ژوند تېر کړی او ډېر بلد و، کارخانې ورته معلومې وې، کپیانې ورته معلومې وې، نو بیا چې دا مسلې پکې رالې، نو هغې نه پس اوس هغې پاکستان ټولو نه اول چې دی پرایورټي نه ده، نور ځایونه مسره دي. نو دا مونږ په افغانستان سره چې کوم تجارت هغه کې ایکسپورت امپورت پالیسی ده، د پاکستان په هغه کې مونږ په خپل هم سم مشکلات د افغانستان د لپاره
خبر ما یو پښتنه کوله چې تا خو موږ د پاکستان له خوا شکایتونه غنو، تاسو سوداګر یا بیا پاکستان د افغانستان زا بیا په اقتصاد دی برخه کې څه سوداګری برخه کې څه شکایتونه لري؟
بالکل همدغه لري، کنه چې کوم دلته تګ را تګ دی هغه کې ډېر زیات مشکل دی، بیا په دې ترانزیت ټریډ په وجه باندې د دې نقصانونه وشو. نو دې نه علاوه د محصول مشکلات د دوی طرف نه دي، چې کوم فروټ براته دلته سبزیانې براتلې، هغه باندې پاکستان کوارنټین ولګولو، هغه باندې ریګولیټری ډیوټي ولګولو، اوس خو ریګولیټری ډیوټي واپس حکومت واپس واخسته، خو پاکستان دا وی چې کوم مونږ دلته نه په پلاستیک تو تعمیراتي سامان بدل خوراک سامان باندې هغه باندې افغانستان 300% محصول زیات کړی دی. هغه په وجه زموږ مال چې دی هلته اوس ایران په مقابله کې نه خرڅېږي. داسې دواړو ملکونو طرف نه په تجارت کې چورتوي ټیرف او نان ټیرف بیریئرز دي. هغه چې دی یو مزنه وستل غواړي نو دا لاره به ډېره ښه شي، تجارت به زیات شي او زیاته فایده به د جلال آباد، د ننګرهار او زموږ د خیبر پښتونخوا او د پېښور تاجرانو ته او خلکو ته رسي، عوامو ته چې کوم ډېر زیات غریبي ده او کوم ځای کې ډېره بېروزګاري ده او بېوسي ده.
سیدي زاید شنوار صاحب ماخل اخیری پوښتنې ته به راځو. هغه ډاکټر اسدالله خالد صاحب، شنوار صاحب خو د افغانستان خپل مشکلات ټول بیان کو، تاسو په افغانستان کې یاست او دا خبره کې په افغانستان کې د پاکستان واردات چې دي هغه راکم سوي دي، یعنی هلته نه راځي شان، نو تاسو وینئ چې په افغانستان کې د نورو هیوادونو تولیدات یا مصنوعات ډېر لیدل کېږي په مارکیټونو او په بازارونو کې د پاکستان په مقابل کې، لکه تاسو کې له پخوا سر پر تلا کوي؟
او بالکل بالکل ښه د دې پرم تر ډیره د پاکستان لمنې ته ولېږي.
خو بهرحال دې پړې نه ډاکټر صاحب زدانه وایم چې پاکستان پړې به پر خپل ځای پرېږدو. که تاسو دا معلومات راکړئ چې تاسو کوم مصنوعات او تولیدات لري هلته چې هغه د پاکستان سره پخوا به راتلو اوس د نورو به
اجازه مله دې پړې نه همدا چې کله د تورخم په لار دنه چې پرېدات وځه شو نو افغان دولت مخه کړ نور ځایونه ته، یعنی فرض کړه چې بهر بندر یا د غنور وای د لیزونه دا ټول هغه څه دي چې په پاکستاني مصنوعاتو دلته بازار تنګ نو وز د ایران نه یو څه راځي، د چین نه راځي، خپل د هند نه راځي.
یعنی تاسو کوم شان په بازار کې ویني چې هغه په خوا د پاکستان راتلو اوس دغه د کانونه راته واخی څه راځي دلته؟
زه مشخصا اوړه غوړي بوره دغه سمچ چې دی ویلې موږ اوس په غوړي سمچ لرو، ان دې سمنه د چدل ته مارکیا نشته د کارونو ارتیا وایي بیا رغول او عمراني کارونه بکیږي، خو موږ تختل وکړل لرو ډیر څه وس پخپو درې دي ډیره برخه د اضافي مواد نه ک بوره ده ک لا تر شلو پورې صحیح نشي. هغه پاپړ هم چورې چې براتلې د پاکستان نه هغه اوس په دلته فابریکې جوړې شوې دي ډېرې صحیح دي. خو سره د دې ټول د دوو ګاونډیانو ترمنځ د راشه درشه د پاره به هم یو بل ته اړتیا احساسېږي. زما هیله ده چې په ډېرو برخو کې اسانتیاوې رامنځته شي.
ډیره مننه ډاکټر اسدالله خالد صاحب او د خیبر پښتونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر زاهد شینواری صاحب، تاسو دواړو په دې بحث کې برخه را سره واخیسته، مننه کوم. شرواز او شوخت ورته غواړم. ډیره مننه. پمخمشه او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ درته پمخه شوای.
پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار تو زیچ مینا و محبت پل مالیار یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سات و ملکن پر کل سار تو یو گل دس پر لی تمل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی بل رے بار سچ امن